په دې خبري ټولګه کې د رسنیو په وړاندې د طالبانو تګلارې د بیپلو خبريالانو سازمان د رسنیو په وړاندې د طالبانو تګلارې غندي په خوست کې د جینو رادیوي شبکو بندولو اندېخنې پرولې دي. امریکا کې سیاسي اقتدار منتخب ولسمشر ډانل ترامپ ته د واک په سولیز انتقال کار روان ده. په دې اړه د نظر خاوندان سوایي او د هنر او ادب د مخکخو څیرو ستاینه د پېښور پوهنتون د مخکخ شاعر او لیکوال همیش خلیل نستړی کیدونکې هڅې ستایلې دي.
السلام علیکم خراغلاست، نن شنبه د نومبر د میاشتې 14مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونې په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. د بیپول خبريالانو سازمان ویلي چې د طالبانو حکومت د رسنیو بیرحمانه ځپلو ته دوام ورکړی ده. سازمان زیاتوي چې د محدودیتونو او بندیزونو له کبله د خلکو غاک خاموشه شوه. دغه سازمان د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه وغوښتي چې معلوماتو ته د لاسرسي په وړاندې شته خنډونه لري کړي.
د بیپولی راپور ورکونکو سازمان په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو په زیاتېدو او په ځینو ولایتونو کې د سیمه ایزو راډیوګانو پر نشراتو بندیز له کبله اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان چارواکو ویلي په افغانستان کې په ځانګړي ډول د خوست په ولایت کې په اخلاقي بنیادونو د رسنیو ځپل سخت شوي دي.
د افغان رسنیو ځپل ټول خپلواک غږونه خاموشه کوي. په خوست کې د طالبانو رخوا د رادیو سیشنونو ځپل د اندېښنې نښه ده چې لمخې پر رسنیو باندې پلی شوې ایدیالوژي مخ په سختي دوده.
آر اس اف وای د روان 2023 کال د اپریل په میاشت کې هم په خوست ولایت کې یو شمېر خبريالان د څو ورځو لپاره طالبانو په دې تورچې په رادیو خبرونه کې موسیقي خبره کړي او په خبرونه کې د خزینه اوریدونکو ټلیفوني اړیکې جواب کړي بندیان کړي وو.
متاسفانه روند سرکوب آزادی بیان و نشرات رسانه‌های آزاد در داخل افغانستان بر مبنای افزایش محدودیت‌هایی که از طرف طالبان بر رسانه‌ها وضع شده تشدید پیدا کرده. گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم در ولایت خوست، نشرات سه رادیوی خصوصی در این ولایت به اساس دستور طالبان متوقف شد. اینکه گفته شده بود چرا در پس زمینه برنامه‌های نشراتی این رسانه‌ها موسیقی نشر شده و چرا صدای دختران از طریق این رسانه‌ها شنیده شده. یک دو رسانه مجدداً نشرات خود از سر گرفتن به اساس تعهداتی که به طالبان دادن.
تیره اونۍ د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د ننګرهار په ولایت کې خبريالان او رسنۍ د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو د اخیستلو او خبرولو څخه منع کړی وو.
اندغه بندیزونه اندغه محدودیتونه د دې لامل شوی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ګانشمیر رسنۍ وتړل شي، ګانشمیر خبريالان بیروزګار شي او بالاخره د افغانستان تصویر نړۍ ته د یو تیاره تصویر په توګه وړاندې شي.
له افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د راپورونو لمخې د طالبان د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون توشیح وروسته په رسنیو باندې محدودیتونه نور هم زیات شوي دي او په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو د عکسونو او تصویرونو پر اخیستلو باندې هم بندیزونه لګیدلې چې له عمله لږ تر لږه په 15 ولایتونو کې تلویزیونی خبرونه هم بندې شوي دي. خو د طالبان حکومت ویلي چې د قانون د دوی سره کرخه ده او په تدریجي ډول به په ټولو ولایتونو کې پلی شي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکوو. د ترکیې او قطر مشرانو د افغانستان د ثبات په اړه خپل ژمنه تازه کړې او په دې هیواد کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو یې ټینګار کړی دی. د دغه دوه هیوادونو د دریځونو د ارزولو لپاره مو د افغانستان د پخوانی ولسمشرګې غړي عبدالقادر زازی وطن دوست بلنه ورکړي چې په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. وطن دوست صاحب سلامونه او نیکی هیلې. آیا ترکیه او قطر د افغانستان او په خاص ډول د طالبانو د حکومت په اړه واحد دریځ لري؟
ستړي مشه مننه. زه خو داسې فکر کوم چې د ټول شمونه د حکومت خبر دا نن نه بلکې ماوله ورځ نه چې طالبان راغلي دي. اکثریت په وادونه کا غربي دي او کا دا نور هیوادونه دي. همدا یو خبره کې چې ټول شموله حکومت باندې باید دوی کار وکړي. لیکن دا چې اوس قطر او ترکیه ولسمشرانو دواړو سره لیدلی دي او یو ځل بیا د ټول شموله حکومت دا کړی ده، زه فکر کوم یوازینی هغه هیوادونه چې کولی شي په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته اړ کړي چې واقعا یو داسې یو نظام ته سر کېږدي چې په هغې کې د افغانستان ټول خلک په کې ځان وویني او ټول شموله هم باید تعریف ولري. داسې ټول شموله باید نه وي لکه پخوا به چې ویل چې احمد د فلاني قوم نه راشي، محمود د فلاني قوم نه راشي، هغه به د قوم ټیکاداران به راوستل، اصلي خلک به نه راوستل او بیا چې کوم یو ته به نوبت په نه رسېدو بیا به غربي هیوادونو ته شکایتونه کول، بیا به د هغوی استازي یا د هغوی سفیران به راتلل او د هغو لپاره به لابي کوله. فکر کوم اسلامي هیوادونه
آیا ترکیه په هغو هیوادونو کې نه و چې خپل کسان لرل په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې؟
زه په همدې باندې راځم. هغه هیوادونه چې هغوی رښتیا هم واقعا د زړه نه غواړي چې په افغانستان کې صحیح نظام رامنځته شي، چې په هغې کې د افغانستان اصلي خلک او مسلکي خلک پکې شتون ولري د ټولو اقوامو، نو که د هغې لپاره ژمنی او واقعا دوی صادقانه غواړي نو بیا صحیح ده. غیر دغې نه خو مونږ یوه تجربه لرو، زړه تجربه لرو چې په هغې کې به کله به چې مثلا دوستوم سره به کوم مشکلات پیښېدل د دولت د سارنواله یا به کومه ستونزه به یې لرله، حقوقي ستونزې به پیدا کېدې، نو بیا به دغه یو دوه هیوادونه درې هیوادونه به د هغې پلو کې ودرېدل. همداسې غربي هیوادونه خو مثالونه یې بیخي زیات دي. نو زه فکر کوم د دې لپاره چې طالبان دې ته اړ کړي چې واقعا یو صحیح نظام رامنځته کړي، زما په نظر دا ښه خبره ده چې اسلامي هیوادونه او ګاونډي هیوادونه د منطقي هیوادونه، ځکه دوی اوس ټول ډیپلوماتیک روابط او اساسي روابط دې هیوادونو سره دي، دوی ورسره راټول شي او په دوی باندې فشار راوړي، ورته وایي چې اتول شموله معنا شي، ورته وایي چې راځي یو سي نظام باندې سره تعالی مشوره وکړي.
دوی وغوښتنه کړې ده او د ټول شموله حکومت د جوړېدو دند هم اصولا باید د افغانانو په لاس کې وي چې سره هم حکومت غوړي جوړ کړي او تعریف هم باید د افغانانو له ادرس نه راشي، سو دوی وکول شي یو هوکړه تر سره ورسیږي. په هر صورت څومره د مخ کې په ترکیه کې افغانانو یو غونډه کړې و، د غونډه د چاپ مشري او د چاپ نو وخت جوړ شوی او نتیجه یې څه و؟
که غونډې خو ډېرې کېږي، دا خو ځینې پکې مدني فعالان وو په دې غونډه کې، تاسو کېدای شي لست لیدلې یا ځینې پکې پخواني سیاسون وو، دوی خو خپلې هڅې کوي. دوی خو په یو ملک بل ملک کې چیرې چې اوسیږي یا مهاجرتونو کې، دا اوس موږ هم لندن کې کله کله افغانان خپل منځ کې سره کینی او د افغانستان
د ترکیې غونډې ته د کابل نمزین کسان ورغلي وو.
وو د کابل نمزینی کسان راغلی او په دې کې برخه اخیستې و. زه وایم چې غونډې هر څومره وشي، افغانان خپل منځ کې په هر هیواد کې وی سره سلا مشوره وکړي، ټول اقوام سره کینی، دا بده نه دی، دا ښه خبره ده. لیکن نتیجه چې ده، نتیجه چې ترسو طالبان په خپل د طالبان فعلی چارواکي خصوصا امیر مومنین او سره د هغه او شیخان چې د مشوره ورکړي او ډیر سخت دریز دي، په هیڅ معنی هیڅ هم نه مني. اکثریت تاسو د مخکیم گزارش خور کو ا تر څو چې هغه ته قناعت ورنکړل شي، هغه ته به قناعت څوک ورکړي؟ هغه دغه افغانان چې په دې ولایتو کې یا په نور ملکونو کې ورډه کوي، دوی ته قناعت نشي ورکړي. هغه ته باید دغه هیوادونه چې دوی راوستي دي په یو تړون باندې همدغه هیوادونه ته کلک شي او هغه ته قناعت ورکړي. بل اخره
یو طرف کې چې د افغانستان ځینو سیاسيونو ته وګورو او مخالفو جبهات ته وګورو، دوی یو شکل تعریف لري د هم شمول حکومت نه. د طالبانو تعریف دغه سیاسي حکومت نه څه دی ستاسو په نظر؟ دوی څه غواړي؟
د طالبانو تعریف خو فعل حال معلوم ده. هغه وایي چې موږ په حکومت کې ازارام لرو، تاجک هم لرو، ازبک هم لرو، یا موین ده یا والی ده او یا ماوند کوم بخش ده. او یی څه فکر کوي چې بس دا نظام کې ټول اقوام شته، ټول شمول هم دی ته وایي، مګر هم ټول شمول خو معنا دا نه ده چې د هر قوم نه باید یو کس په نظام کې وجود ولري ټول شمونه دا معنی چې د افغانستان ټول خلکو په خوخه باندې یو نظام راشي، د افغانستان ټول اقوام یعنی ټول پښتنه وشي. لکه په تور د مثال کې چیرته حتی د افغاني مهاجرونو دا غونډې چې کې خپل منځوک اته د دوی نوم کچو کوم مجلس ته غوښتل کیږي باید دوی تر منځ یو انتخاب وجود ولري، انتخاب وشي چې احمد د لاړ شي قطر کې د مجلس کې د افغانستان په نمائندګۍ اشتراک وکړي. یعنی دوی ټول شمونه په دې معنی ورکوي چې فقط نظام مونږ نیولای، دا حکومت مونږ نیولای، هغه څوک چې مونږ راولو نظام کې شامل وو هغه ټول شموله ده، خو دغه معنی نه ورکوي.
وطن دوست صاحب ډېر ډېر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. دوستانو د دې خبرونه په لړ کې د یو نام تو لیکوال او شاعر د ستاین غونډې جزئیات شریکو، خو اوس یو لنډه دمه کوو. بیا هم خره غلاست. کلیوی خو د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل دند پیلولو ته چمتووالی نیسی، لبل خو له اوسنۍ ادارې څخه نوې ادارې ته د واک د لیږد او همغږي پروسه پر مخ روانه ده. د امریکا غاک خبريال سلم سلمان سره یو شمیر شنونکو په دې اړه خپل نظر شریک کړي چې د امریکا فدرالي حکومت د هیواد د ولسواکۍ د دې مهمه شیبه لپاره ځان په څه ډول چمتو کوي.
And I appreciate very much a transition that's so smooth. It'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that.
The work so lies like یو تلپاتې رواج د امریکا د ولسواکۍ د یوې مهمې برخې سره یو جدي شمنه. مایکل شورکن چې د امریکا د ملي امنیت شورا کې دنده تر سره کړې او دا مهال په یو شخصي سوداګریز شرکت کې دنده لري، وایي وروسته له هغه چې په امریکا کې یو ولسمشر وټاکل شي، د ټاکل شوی ولسمشر د لوړې لمراسم وړاندې باید ځینې اقدامات تر سره شي. ډیرو خلکو ته د ټاکنو لپاره تر لوړې پورې شپې ته ورځي خای زیات وخت معلوم شي، خو له پخوانی حکومت څخه نوی حکومت ته د واک لیک ساده نه دی.
موږ غواړو چې ولسمشر بریالی شي. له دې امله که دوی له تګلارې بیا ارزول غواړي، موږ له دوی سره په دې اړه مرسته کوو. دوی ته وایو چې موږ په دغه چاره پوهیږو او دوی ته تشریح کوو.
د ولسمشرۍ د واک د لیک د مرکز څېړونکي ویلری سمیت بوید وای منتخب ولسمشر د جنوري تر شلمې رسمن دند نه پیلوي، خو د نوي ولسمشر لپاره د دند د پیلولو لپاره پلان مخکې له مخکې باید پیل شي.
دا ډېر ستر کار دی. هغه لومړی کار چې زموږ اداره کړی هغه دا دی چې موږ د ولسمشریز نوماندې ته تاول شي د ټاکنو د کار په پسرلی کې د واک د لیک پروسه پیل کړي. پرته له شکه د دوی زیاتره تمرکز د ټاکنو په ګټلو وي، خو دوی یوې جدا ادارې ته اړتیا لري تر څو د سلګونو زرو خلکو د کار درخواستونه وارزوي. دا ارزونې د دوی سره مرسته کوي تر څو داسې خلک غوره کړي چې د تګلارې په اړه خپل ژمنو کې عملي بڼه ولري.
د بوید پاند حکومت د څوکیو ډکول کوم آسان کار نه دی. زیاتره څوکۍ د امریکا سنا مجلس تایید ته اړتیا لري. نور څوکیو باندې ټاکل شوی اشخاص او سوابق باید لامنیتی اړخه وکتل شي چې دا کارونه په عملرنه ته اړتیا لري.
لدی عمل چې لور پوری سیاسي ټاکل شوی چارواکي خپلې دندې پرېږدي، مونږ د واک د لیک د وخت د ملت آسی پذیرې د دورې په سترګه ګورو. خو نوې ټاکل شوی اشخاص د خپلو کارونو په پایلولو کې نا وخت کړی او دا د مسولیتونو په اصولو د پوهیدلو او په دغه اړه د افهام او تفهیم په اړه یو لړ ننګونې رامنځته کولای شي.
امریکا د واک د سولایز لیک د اوږده تاریخچه لري. دا تاریخچه تر 1890 رسیږي کله چې د امریکا لومړی ولسمشر جورج واشنگټن واک جان اډمز ته ولیکدو. بوید ابهام او تبهیم د واک د بریالي لیک لپاره مهم ګڼي.
So a peaceful transfer of power at its best.
په غوړه شکل د واک سولایز لیک داسې وی چې راتلونکي او تلونکي ټیم له یو بل سره معلومات شریکوي او له جدي خطرونو د ملک او نړۍ د ساتلو لپاره په ګډه کار کوي.
نور شانون کې بیا د دې پرځ چې څوک ټاکنې ګټي په سم توګه د یو فعال ولسواکۍ موجودیت ته زیات ارزښت ورکړي.
د دې لپاره چې ولسواکي موثر وي هر شخص په حرکت باید پدې پوه شي چې تر څو چې سیستم کار کوي سیستم د دوی په پرتله مهم دی. د سیستم موثریت له دې چې تاسو ټاکنې وګټي او یا موبایل ودی په پرتله زیات مهم دی. زموږ له نظره دا له تاریخي اړخه مهمه ده او همدا لامل دی چې په پرتله توګه د امریکا ولسواکي دومره باثباته او پرتلیزه توګه بریالی ده.
کله یوې خوا د نوي ولسمشر د کار پیلولو ته چمتووالی روان دی، د واک د لیک پروسه د هغو خلکو په اړه یوه یادونه ده چې په پس منظر کې د ولسواکۍ د دوام لپاره کار کوي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو لنډو خبرونو کې، د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ په پیرو کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشري په څنډه کې د جاپان او جنوبي کوریا د مشرانو سره کتلي دي. د آسیا په وچه کې د خپلو دوو متحدینو سره د بایدن غونډه په داسې حال کې سرته رسیږي چې تمه ده د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې د مراسمو نه وروسته د چین سره د امریکا اړیکې لا پسې ترینګلی شي، ځکه چې د چین په سوداګریزو توکو د تعرفو د زیاتولو ژمنه کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار جاک سالیوان په دې سفر کې د ولسمشر بایدن ملتیا کوي. خبریالانو ته ویلي د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره یو نوی سکرتاریت رامنځته کیږي. د هند په ځینو ښارونو کې د تیرو څو ورځو راهیسې د هوا ککړتیا زیاته شوې ده او د هوا د ښه کېدو څرک نشته. د شنبې په ورځ د تاج محل ماڼۍ په تورو لوخړو پوښل شوې وه. په مرکز نیوی ډیلی کې هم ورته حال ده. د ژمی پر رسیدو سره په هند کې د هوا ککړتیا او د مزره غازاتو خپرېدل زیاتیږي او له امله یې د خلکو کار روزګار هم ټکنی کیږي. تیره شپه د سوک وهنې د نامتو لوبغاړي مایک ټایسن او جاک پاول ترمنځ سیالۍ ترسره شوه چې د مایک ټایسن په ماتې پای ته ورسېده. دغه سیالۍ په نتفلکس شبکې خپرېدله، خو په خپرولو کې د شپږو ساعتونو لپاره ستونزه وه. د یوې پاڼې په حواله چې ورته تخنیکي ستونزې ارزوي، نوي زرو لیدونکو د سیالۍ په خپرېدو کې د تخنیکي ستونزو یادونه کړې. ستونزه تر ډېره بریده په نیویارک، سیاتل او لاس انجلس کې وه چې خلکو ونه شو کړای لوبه ننداره کړي. په یو نوی راپور کې چې د نړۍ څبان دی یو سلو شلو نامتو متخصصینو لیکلی، د اقلیم سره تړلې روغتیایي ستونزې زیاتې شوې دي. راپور زیاتوي چې د تودوخې او وچکالۍ په شمول د قحطۍ او سیلابونو سره سره د نړۍ په هر هیواد کې اقلیمي بدلونونو د انسانانو ژوند ته جدي ګواښونه رامنځته کړي دي.
په پاکستان کې ګرمۍ د نړیوال معیار څخه دوه برابره زیاتېږي. د نړیوال بانک د پوهانو د اټکل مخې په پاکستان کې تر 2009 کال پورې په اوسط ډول د سانتیګراد په کچه د 1.3 څخه تر 4.9 درجو پورې د هوا د ګرمېدو امکان موجود دی.
مونږ د ریکارډ تر کچې رسیدلی یو. که تاسو ته یو بلګه وښیم، تر 50 کلونو پورته عمر لرونکي کسان د تودیدونکي هوا له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. له 1990 را په دې خوا د ګرمۍ له امله مړینه 1.5% زیاته شوې ده. دا هغه کچه ده چې له ګرمۍ پرته دوه برابره زیاته ده. مونږ د ریکارډ په کچه په 2023 کال کې زیاتې وچکالۍ سره مخو. اوس د نړۍ د ځمکې 50% برخه له وچکالۍ څخه اغېزمنه شوې ده. مونږ دا لیدلی چې د خلکو روغتیا ته د تهدید له نظره دا څه ډول حالت دی. په افریقا کې، په سومالیا کې وچکالۍ د خلکو روغتیایي حالت لا پسې خراب کړی دی.
د راپور لیکونکي وایي چې زیاته ګرمي نه یوازې د خلکو ژوند اخلي، بلکې پر کاري قوې باندې هم اغېز کوي.
زمونږ د روغتیایي سیستم د پیاوړي کولو او د زیان ګاللو ټولنو د ملاتړ لپاره سیستمونه موجود دي. دغه وسایل باید د فوسلي موادو پر کارولو ونه کارول شي. په نړۍ کې له 200 میلیونو څخه زیات خلک د انرژۍ له فقر سره مخ دي. دغه وسایل کیدای شي د هوا د کیفیت د بهترۍ لپاره وکارول شي. د هوا د ککړتیا له امله په کال کې 4 میلیونه خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ټاکل شوی چې د نومبر په میاشت کې د کوپ د 19مه غونډه د آذربایجان په باکو کې ترسره شي. د لانسټ ټي بي بنسټ د شمیرو کرنی راپور د دې لپاره خپور شوی چې د تګلارو جوړونکو تاړین معلومات ورکړي ترڅو د دوه موضوعاتو په اړه په کوپ کې خبرې وکړي. د دې راپور لیکوالان له حکومتونو څخه غواړي چې په فوسلي موادو کې له پانګونې ډډه وکړي او پر ځای په پاک انرژي کې پانګونه وکړي. ورزنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریم زم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي. او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونکو هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي.
برېښنا تحریک،
زبیولا غازی،
موسکا ساپای، امریکا غاک، پیخور،
کولمبیا، میزوری،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا غاک ورته ژمن دی.
ستاسو د مالیات خام مننه کوم. په هرات ولایت کې مسؤلین وایي په ورستیو کلونو کې د کنزولو کرکیله وده کړې او یو شمیر کروندګر د نورو کښتونو ترڅنګ د کنزولو کرکیله ته مخه کړې. د دوی د معلوماتو لمخې د هرات په شاوخوا لس ولسوالیو کې د کنزولو کرکیله کیږي. صفی الله احمدزی په اړه ریپورت لري.
دا د هرات خار په لویدیځ سیمه کې د کنزلو کروندې دي چې د حاصل راټولولو وخت یې را رسیدلی دی. 24 کلن احمد په ایران کې مهاجر و، خو له دریو کلونو را پدې خوا کله چې له ایران څخه راستون شوی د کنزلو کرکیلې ته یې مخه کړې ده. د ده په خبره د کنزلو د کښت خواري کمه ده او په لنډه موده کې هم حاصل ته رسیږي.
جیری به 100 150 من ما کنجه نازمی زمین رو داره میکنه. من 30 نیم ساعت که حساب کنه بودیزانش جیری به 60,000 تا 65,000 مثلا ما برداشت ما میشه از می کنجد. شکر به کشتا دکه سه گونه سپید بای کنجد بیتره خوده با غمیتی بیتره.
پا هرات ولایت که ده کنزلو یا ولو یا برخد غوریو پا تولید که استعمالیگی. د یاد ولایت په دې لرغونی کلا کې دیننه د کنزلو غوړیو هغه کارخونه شته چې په دودیزه توګه غوړی پکې تولیدیږي. عبدالجلیل له 500 کلونو را په دې خوا د غی کسب دی او د ورځې شاوخوا 15 کیلوګرامه د کنزلو غوړی تولیدوي.
ما خود به 50 سال میشه من کسب ای به نام خراس میگن، از خدا به موزا بریم و میراث موندن. بعد از مرگ ما انشالله بچه هست دیگه، انشالله ما برینو توسعه کردیم که این کسب یلا نکنه، سقوط کنه.
که چه هم دا لرغون سند در رکود سر مخده، خود عبدالجلیل پا چیر دا گوت و پشمیر کسان همشته چه لای دا جونده ساتل و حتی کوی. دغه په خبره کې د کنزلو د کښت کچه زیاته شي او حکومت د غوړیو دودیزو کارخونو ته پاملرنه وکړي، نه یوازې به دا لرغونی صنعت وساتل شي بلکې طبیعي غوړیو ته به د خلکو لاسرسی هم زیات شي. بلخوا د کرهنې ریاست وایي په دې وروستیو کې د کنزلو کښت د کروندګرو په منځ کې دود شوی او د هرات په شاوخوا لسو ولسوالیو کې کنزلې کرل کیږي.
بعد از تکشت گندم کشت کنجد هم صورت میگیره. تقریبا حدود 937 هکتار ما کشت کنجد در ولایت هرات داریم که تولید از او تقریبا میشه 1000 تن بیشتر از او تولید خواهد داشتیم.
د یادونه ورده چې د هرات کنزلې د کورنی مصرف تر څنګ بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
د پېښور پوهنتون د نامتو شاعر او لیکوال همیش خلیل د ژوند او کارونو په اړه یو ورځنۍ غونډه رابللې وه. شاعرانو او لیکوالانو د پښتو ادب او د پښتنو د تاریخ او لرغونو شاعرانو په معرفي کولو کې د همیش خلیل حدس استایل دي. نورحال د مسکا صاحب په ریپورت کې
دا په پیښور په هنتون کې د پښتو اکاډمۍ او یوې شخصي ادارې لوري د نوموتی شاعر لیکوال څېړونکي خبريال او کرکټونکي همیش خلیل د ژوند او هلو ځلو پاړه یو ورځنی کانفرنس دی چې پکې ګڼ شمېر ادیبانو شاعرانو استادانو او څېړونکو ګډون کړي.
اوسني شاعران چې کوم دي صرف ردیف کافیه را واخلي هغه توک بندي وکړي او هغه مطلب دې کیری هغه تر لږ سات د پورې داغي مثال د چنار د ونه دی هغه عمر کمی الک سات د پاره او چلیو بیا دغه نه پسته لاړ شي او دغه خبره چې کوم نه د همیش خلیل صرف خبره هغه الته صداقتو الته اخلاصو الته مینوا الته خلوصو الته نظریو الته سوچو الته فکرو الته کلچرزو الته تهذیبو نو دا قسم سيزونه چې کوم دی کنه چې دا شینه ورکیو نو هغه کې به ضروري خبره خوندم زیاتی.
د پښتو اکاډمۍ مشره فرخنده حیات وای د همیش خلیل د هڅو له برکته د ډیرو پټو یا ورکو شاعرانو دیوانونه تصنیفات او شاعري نن د پښتو د آثارو برخه ګرځیدلې ده.
هغوی چې کوم کلاسیک دیوانونه را پیدا کړي دي ورپسې ګرځېدلي دي ځای په ځای لکه دغه دیوانونه که دوی نه وایستې دغه کلمي نسخې که دوی نه وی رایستې نو کېدی شي اوسه پورې د دنیا د مخ نه پټې پاتې شوې وي. نو لومبی دغه خو د هغوی دغه اقدامات چې پخپله به مونږ ته بیان کول چې زه به په بسونو کې لاړم او راپسې به سی آی ډي وال لګېدلي وو نو ما به بیا یو بس نه ځان پټ که بل ته به لاړم بل نه به بل ته لاړم. نو دا د هغوی هغه خپل شوق و یو هسې وي چې هغوی دا د دنیا مخې ته راوستې او مونږ نوی کول ته دا یو تیار مواد مخې ته کې خود.
د همیش خلیل په دغه یاد غونډه کې د هغه د هلو ځلو په اړه د مقالو ترڅنګ مشاعره هم وشوه.
دا د رسمونو زلزلونه مې تړلې نشي د زمانې د رواجونو او مختنۍ او شعر دې چې آب حیات په شونډو ګدمه د کوثر په چینا آب حیات په شونډو ګدمه د کوثر په چینا زه د نظر
لیکوالان وایي د نوموتی شاعر زکاوت او استعداد بې ساري او نه هېرېدونکي دي. دوی وایي همیش خلیل له سلو څخه زیات چاپي او ناچاپ آثار لري.
د دې جغرافیې نه هغه خبر او د خپل کام د تاریخ نه د خپل کام د اسلافو نه د اسلافو د سپیزلو کردارونو نه او د دې اعلی اخلاقو نه د دې کتابونو لیست دومره اوږد دی کنه چې تاسو به صرف په نمونه اورېدوم ستړي شئ. او هغه داسې شخصیت دې چې سرویس کې راغلی ما زه زمالس دولس کال وشو دلته کې او زه هغې وینم او د هغې چې کوم ایج و د نوینه سیوا او د هغې عمر خو هغې به تر اخره پورې پښتو اکیډمي ته راتلل.
همیش خلیل د 1930 زیږدیز کال د اپریل پر 11 د پېښور په برتا کال کلي کې زیږیدلی خو د ده د نیکونو ټاټوبی د جلال آباد د مرزا خیلو کلی دی. دا پیژندلی شخصیت سږ کال د جولای 28 لدې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. شاعران او ادیبان د پښتو ادب د ودې لپاره د وطن شاعر او لیکوال همیش خلیل ادبي هلې ځلې نه هېرېدونکي بولي او زیاتوي چې د هغه له چاپي موادو څخه روان او راتلونکي نسل ځوانان خورا ګټې اخیستی شي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
پښتو خبری خپرونه هم دومره وه. ستاسو د ملتیا څخه مننه کوم. په څو شیبو کې دری خپرونه پیلیږي چې کوربنه نجیبه خلیل ده. تر بلې خپرونې پورې دوستان پامان.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتن کله پاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکيوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.